قدرمنو لکو ستړي مشي دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري د خبرونه وړاندې کوونکې ز شعیب زاده
او زم بختور شاه
لومړی تاسو ته هرکلی وایو. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې 14 نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماسخوتن لس په افغانستان کې دی نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه بجه شوې ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان او افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د وجل شوي غړي ارمان لوڼی د سلویښتۍ په مراسمو کې پښتنو په سیمو کې د ترګرۍ پیښې غندل شوي دي او په بلوچستان کې پولیسو ردغسې یو احتجاج په یو شمیر مظاهرچیانو مقدمې درج کړي.
د امریکا د خارجه چارو وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په نړۍ کې د انساني حقوقو د صورتحال په اړه خپل کلیز رپورټ کې ویلي په نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې او د قانون خلاف ورزي نورې سیوا شوې دي. رپورټ وایي پاکستان د انصاف د غوښتنې لپاره راپورته شوي پی ټی ایم پلویان زورولي او د هغوی د حوصلو ماتولو هڅه یې کړې ده.
او دلته په امریکا کې امکان دی چې د کانګرس غړي به د مکسیکو سره په پوله د صدر ترامپ لخوا د لګول شوی بیړنی حالت یا ایمرجنسی مخه ونیسي.
قدرمن اوردونکو دا د خبرونو سرټکی اوس تاسو په امرا ګرځو تفصیلی رپورټونه ته موږ سره اوسئ. کو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی اوس هم تاسو ته امر ګرځو تفصیلی رپورټونه ته. په پاکستان او افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د وجل شوي غړي ارمان لوڼی د سلویښتۍ مراسم ترسره شوي دي. دغه مراسم د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور په شمول په نور لوی ښارونو او د بلوچستان په یو شمېر برخو کې هم لمانځل شوي دي. ترڅنګ په افغانستان کې هم مدني فعالانو لیکوالانو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر کې دستوري کړي دي. په دغه دستورو کې ګډونوالو یو وار بیا د پاکستان د حکومت نه پښتنو ته د غي آئینی حقوق ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیلي حال په یو رپورت کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د بلوچستان په لورالای ښار کې اډوکیټ صادق خان غلیزه او دغه ملګرو پرون د ارمان لوڼی د سلویښتۍ په مناسبت دستور را جوړ کړی و. په دغه غونډه کې ډیرو خلکو ګډون کړی و چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو سره سره د سیاسي ګوندونو غړو او د مدني فعالانو هم ګډون کړی و. په غونډه کې وینا کوونکو د ارمان لوڼی د وجنې د مقدمې درج کولو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنې کولې. خاغلی غلیزی وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي پولیس د دوی 14 کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. هغه وایي په مقدمه کې د ده خپل نوم صادق خان علیزی او د ارمان لوڼی د وجنې د پیښې عینی دوه گواهان جلیل افغان عبدالقیوم ملازی او ځایي خبریال پیرمحمد کاکړ هم شامل دي. په دغه کسانو کې چې مقدمه په درج شوې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي مشران او غړي هم شامل دي. وایس اف امریکا ډیوته د مقدمې یا اف آی آر په ترلاسه شوې پرچه کې لیکل شوي چې دا کسانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد نارې وهلې او خلک یې د ریاست په ضد راپارولي او د لوډ سپیکر غیر قانوني استعمال کړي ځکه پرې مقدمه درج شوې ده. خو علیزی وایس اف امریکا ته ویلي دوی د قانون تر مخه په پرامن ډول غونډه را جوړه کړې و او د خپل جایز حق یعنی د ارمان لوڼی کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه یې کولې. د ارمان لوڼی د وجنې په سلویښتمه د نړۍ او د افغانستان ترڅنګ پاکستان په غټو وړو ښارونو کې غونډې را جوړې شوې او دغه یوه غوښتنه یې کوله چې د لوڼی د وجنې مقدمه دې درج شي او د هغه په وجنه کې ککړو ته د سزا ورکړی شي. ابراهیم ارمان لوڼی چې د پی ټی ایم یو فعال غړی او استاد و د هغه د خور وړانګې لوڼی او پی ټی ایم د غړو په وینا په 2 فروری د پولیس په تشدد وجل شوو خو د لورالای پولیس دغه تورونه نه مني. د بلوچستان صوبې حکومت وایي د ارمان لوڼی د وجنې د علت معلومولو لپاره طبي معاینه یا پوسټ مارټم شوې او د هغه د وجود ځینې برخې لاهور تلباټری ته لیږلي، خو تر اوسه یې رپورټ نه دی راغلی. د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو هم وایي چې څو پورې د پوسټ مارټم رپورټ نه وي راغلی، تر هغې مقدمه نشي درج کولی. په پاکستان کې اکثره پښتانه او بلوچستان د ریاست نه ګیله من دي او وایي په دغه هیواد کې چې کوم خلک د ورک شوو کسانو د موندلو لپاره احتجاجونه کوي، هغه پخپله اکثر د ریاستي ادارو لخوا ورکیږي. د پی ټی ایم وجل شوي غړي پروفیسر ابراهیم لوڼی هم په پولیسو د شوي بمی حملې په ضد احتجاج کوو چې هم د پولیس لخوا له تشدد ښکار شو. دا هغه د کورنۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په دغه احتجاج د پولیس لخوا له تشدد په نتیجه کې ارمان لوڼی وجل شو. د دغه پیښې د موقع گواهان هم وایي د لورالای د پولیسو یو افسر ارمان لوڼی د ټوپک په کنداغ په سر ووهلو چې له کبله یې ارمان بې هوش شو او څو ساعته وروسته یې ساه ورکړه، خو د بلوچستان حکومتي چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي د ارمان لوڼی پوسټ مارټم رپورټ یې لیږلی او تر څو دغه رپورټ فیصله نه وي راغلي دوی څه نه شي ویلی او نه د چا په ضد اف آی آر درج کولی شي. درمن اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ده. تاسو زمونږ روانه خبرونه د ډیوه ریډیو د فیسبوک د لارې هم کتای شئ. د ارمان لوڼی د سلوختې په اړه باندې بل رپورټ هم لرو. په افغانستان کې هم د ارمان لوڼی د سلوختې مراسم ترسره شوي دي چې پکې یو شمېر فعالینو او لیکوالانو ګډون کړی دی او د ملګرو ملتونو نه پکې غوښتنې شوي دي چې په پاکستان کې دی د پښتنو د حقونو خوندي کولو ته پاملرنه وشي. د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان پی د افغانستان رپورټ راکړي.
د پلازمینې کابل، غزنی، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې په لسګونو مدني فعالانو، فرهنګیانو، لیکوالانو په بیلابیلو غونډو کې د پروفیسور ابراهیم ارمان دی وژنې د چلوېختې په مراسمو کې برخه واخیست او د هغه روح ته دعا وکړه. د دې ناستو ګډونوالو د پی ټی ایم غړي ابراهیم ارمان وژنه وغندل او د منظور پښتون له مبارزې ملاتړ څرګند کړ او د ملګرو ملتونو په نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې د پښتون قوم له حقونو دفاع وکړي. سویلی خوست ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د مدني ټولنو لسګونو غړو د کوزي پښتونخوا د پی ټی ایم د غړي پروفیسر ابراهیم ارمان د وژل کېدو څلوېښتي ولمنځله. د څلوېښتۍ لمنځلو په هدف جوړو شوو مراسمو ته په وینا کې د مدني بنسټونو غړو وویل ارمان پښتون قوم ته د عدالت او انصاف چیغه پورته کړې وه او دوی به د هغه غږ په مدني او ټولنیزو حرکتونو کې ژوندی ساتي. مدني فعال همایون له ډیوې سره په خبرو کې ویل د ارمان مبارزه سپینسلی وه او له همدې عمله یې په خوست کې د هغې څلوېښتۍ لمنځلو په هدف د مراسمو په جوړېدو کې د هغه روح ته دعا وشوه.
شهید ارمان لوڼی څلوېښتم ورځ وه یا څلوېښتي وه، په دې مناسبت مونږ راټول شوي وو او د ده روح ته مو دعا وکړه او د ده دغه غږ به مونږ ساتو، همداسې ژوندی به ساتو. خو د نړیوالو هغه بشري حقوقو ټولنو نه چې په نړۍ کې د بشر د حقوق دپاره کار کوي، په هغې مونږ غږ کوو چې دغه ډول وژنې او ظلم د مخه ونیسي.
د مدني ټولنې غړي فرید قربان د ارمان وژنه له ډیوې سره د خبرو پر مهال ستر بشري جنایت یاد کړ. نوموړی وایي د ارمان د وژل کېدو کیس لا هم د پاکستان حکومت نه دی رسمي کړی. قربان د بشر حقونو د خوندیتوب له نړیوالو ادارو څخه یې غوښتنه وکړه چې د ابراهیم ارمان قضیې د څېړلو په پروسه کې او هغه ته د انصاف په رسېدو کې مرسته وکړي. هغه وویل چې د پی ټی ایم مبارزه پښتنو ته د حقونو د رسېدو لپاره پیل شوې او ځواکمنتیا لپاره یې باید په ټوله سیمه او نړۍ کې د بشریت او انساني حقونو د پر ځای کېدو په موخه لا پیاوړي شي.
پښتون د مبارزې نه، د غږ اوچاتولو نه او د خپل ځان د ژغورلو نه بغیر بله لار نه لري. پښتون که آرام کښېني هغه وژل کېږي، د هغوی په حق کې ظلم کېږي او بلکې حق یې خوړل کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم غړی پروفیسر ابراهیم ارمان څلوېښتي مراسم په داسې حال کې په خوست کې پر ځای شول چې نوموړي د فبروري میاشت په لومړیو کې د بلوچستان په لورلیي سیمه کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال له پولیسو سره په اخو ډب کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګران اوردونکو دا ډیو ریډیو دا اوس هم د امریکا د بشري حقوقو پر ریپورت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه چې کوم سراغلي پاغې تاسو ته ریپورت وړاندې کو. امریکا ویلي چې پاکستان د انصاف د غوښتنې لپاره راپورته شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په لویان زورولي او داغوي د اوسلو ماتولو هڅه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کانګرس ته په وړاندې کړل شوي خپل یو ریپورت کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په مشکوکو مقابلو کې د عدالت پرته خلق وجلی. په دې اړه تفصیلي حال زموږ همکارا وکما چلوان وړاندې کوي.
امریکا وایي چې پاکستان د پښتنو د حقونو د غوښتنو لپاره راپورته شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان زورولي او د هغوی د حوصلو ماتولو هڅه یې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو محکمې د چهارشنبې په ورځ په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته په وړاندې کړل شوي خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په شکمنو مقابلو کې د عدالت نه په شیشا وژنې کړې دي او د نقیب مسید په وژنه تورن راونوار له نیول کېدو وروسته په ضمانت خوشې کړل شوی دی. د ریپورت د جزئیاتو له مخې د کال 2013 په مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم خپل اکثریتي پښتانه پلویان د انصاف د غوښتنې او د امنیتي ځواکونو د ناروا چلند پر ضد په پرلت غزولو کې د ګډون لپاره چمتو کړي. ریپورت کې مبصرینو له خولې ویل شوي دي چې د پېښور، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور په ګډون د ټول هیواد په ګڼو ښارونو کې په زرګونو خلکو په پرامنه احتجاجونو کې برخه اخیستې وه، خو چارواکو د نیولو، ویرولو او تنګولو له لارې د دغو مظاهرچیانو د حوصلو ماتولو هڅه کړې. په ریپورت کې ویل شوي داسې رپورټونه دي چې حکومتي امنیتي ځواکونو ولسي وګړو ته مرجوب له اړولې او هغوی په ګرد هیواد کې د شکمنو توندلارو پر ضد عملیاتو په مهال د عدالت تر شا وژنو کې ککړ دي. د امریکې د بهرنیو چارو محکمه وایي ګڼ میډیا رپورټونو په ډاګه کړې ده چې پولیسو او امنیتي ځواکونو په پولیس مقابلو کې مشکوک ترګر وژلي، خو په دغو وژنو کې د عدالت تر شا د پښتون ځوان نقیب مسید وژنه هم شامل ده. د ریپورت له مخې تیر کال د جنوري په 13 نیټه په کراچۍ کې پښتون ځوان نقیب مسید د پولیسو یو شکمنه مقابله کې وژل شو، خو د بشري حقونو ملي کمیسیون او د سند پولیسو په لټون کې دې نتیجې ته رسیدلي چې دغه یو ماورای عدالت وژنه وه چې د ترګري ضد عملیات په مهال رامنځته شوې وه. په دغه ریپورت کې ویل شوي دي امنیتي وضع، د امنیتي ځواکونو توندلارو لخوا د خلکو ویرول، قبایلي سیمو او بلوچستان ته د بهر نه د خلکو په ورتګ د حکومتي امنیتي ځواکونو کنټرول هغه علتونه دي چې د بشري حقونو سازمانونه په دغه سیمو کې د پوځي بدسلوکۍ د ښکار خلکو سره د مرستو په لړ کې د خنډانو سره مخ کوي. همدغه راز خبریالان هم د ګڼو خنډونو له امله د دې جوګنه دي چې دغه سیمو وضعیت ښکاره کړي. پاکستان لا پسم دستی توګه د امریکا په دې تازه رپورت خپل خبرګون نه دی خودلی، خو تر دې وړاندې چې کله هم په پاکستان د نورو هیوادونو یا د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د دغه سي رقم نیوکه شوی نو غیرت کړی دی او داوا کوي چې بشري حقوقونه په سختۍ سره مراتوي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ده. د اسلام آباد های کورټ د بشري حقوقو د فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل نوم له هیوادونو بهر د سفری بندیزونو له فیرسته د وستلو فیصله کړې ده. د پاکستان حکومت تیر کال په ګلالۍ اسماعیل باندې د ریاست مخالفه فعالیتونو تورونه لګولي او دا غي نوم یې په ای سی ایل کې شامل کړی وو. تفصیلات د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین په خپل ریپورت کې راکړي.
زما په خیر د عدالت د فیصله ډیره پروګرسیو فیصله ده، ځکه په دې کې کومه خبره عدالت ډیر صفا کړ ده، هغه دا کړ ده چې دا نوم بغیر قانوني طریقې سره په ایسیل کې چول شوی دی، قانون نه دی فالو کړی شوی. په فیصله کې دا خبره هم صفا لیکلې ده چې د قانون مطابق باندې د چانه پاسپورت ضبط کول نه مخکې دا ضروري وي چې هغه ته حق ملاو شي چې دا هغه خبره هم واردل شي، او په دې کیس کې زما خبره نه ده واردل شوی، دا د قانون خلاف ورزي ده. او په اخر کې دا کوم چې کتل څه تل کې چې دینوم په ایسیل کې واسو لیکي ګرو قانون شته او قانون فالو کوي. دا هم یو پوزټیو خبر ده چې هغه کې دار کې لیږي د قانون کته سو کچو نو قانون به فالو کوي د قانون خلاف تاسو چې نه کسته دایو ډیر وګدا 14 پیجز فیصل او په هغه کې د ډیرو زړو کیسز سره ریفرنس ورکړ د شوی دی چې کوم نه دا خبره په کې ثابت کړ چې د سفر له حق دا یو آئینی حق دا نن سبا په دې جدید دنیا کې د سفر حق د حق تعلیم حق را نور مذهبي کو کوم تړل شوی دی نو چانا د سفر حق غسل چې کوم نه دا ډیر ظلم ورته اتي وي او ډیر خو خپل لکه یو ډیر پروګرسیو فیصله ده
څنګه چې تاسو نوم عدالت امر ورک نو تاسو څنګه غنه سهیل لری د وزارت داخله نه چې تاسو نوم به اوس د ای سی ال نه لری کړی شي
زما خو خیال ده چې اوس انټیریر منیسټری ته پکار دي چې هغه د عدالت توهین عدالت کې خو ځان شامل نه کی او فورن زما پاسپورت هم ته واپس راکړي او زما نوم د ای سی ال نه د عدالت حکم باندې لري کې ځکه چې عدالت حکم ورکړی دی چې فورن د زما نوم لری کړل شي او ماته د پاسپورت واپس راکړل شي نو پکار خو ده چې اوس انټیریر منیسټری به خبره عمل وکړي
د پی ټی ایم په حواله سره تاسو حل ځای کړه
ګورې تقریبا یو کال چې جب او زما د تنظیم بندو لاندې نه بندل مخ شو بیا ول زی گرفتار کړلم پی بیا په ډیپارټمنټ والے په احتجاج کې زه گرفتار کړلم نو زمې پر جوړ شو نه پېژ شم په دې عمل کې ما کله هم خپل پټمنټ راځي د اصول بنیاد باندې ولا یو سیکټر دی تو ګمان ما همیشه هر تحریک تخپل سپورټ کړی دی چې کوم انساني حقوق خبره کړی دا د شهري حقوق خبره کړی دا نو زما سپورټ نه دی ختم شوی نه به ختمي کې نه به کمی کې ما مفهم ډیر کلک ملاتړ کړی دی د پی ټی ایم او زما راتلون کې وخت هم ډیر کلک ملاتړ کوم پرون هم د ارمان لوري سلوستي واځه د سلوستي لپاره خپل سوال زو ثابت ته له موږ په سلوستي په کوم ریفرنس او پاږی شرایط کوم او خبرې وکړل شم نه په دمو نه هم شاته شوی مخ کې وزم په ملاتړ کې شاته بنه راځم
مهرباني درانه اوسه آباد اوسه د ډیو ریډیو سره خبرو کول
قدر منردن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوري په خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم لرو خو دا وخت ریټ کو په دوه کې چې د امریکایي استازو افغان طالبانو ترمنځ کمریت لري شوې دا غو رستو د افغانستان د سولې پروسه په اړه کو نن افغان طالبانو د خپل مشر مولا عبدالغنی بدر یو ویډیو خبره کړې ده دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي ساترمنده د سټیکمغه پړاو د اوګده اورزو د خبرو تر ورستو سر تر رسیدلې په خبرو تر کې سه پرمختګونه شو د افغانستان پر کم روانه ده زو بیروز خان سپتمبر او سپ خیر علي
ډیر مننه خوشاله اوس
بیروز سپ ډیر مهرباني لمړی پښتنه ادا کو چې د دوه ها کې چې کومه اخیری خبرې تر شوې دي د غي ورستو د طالبانو د مشر د غمارکر غلط مهم ټکی د غي کې سدي
مهم ټکی خو د خدغه خپل بند دی او یا د طالبانو نظر دی دا ویلی دی چې د امریکا سره چې کمی خبرې اترې وشوي په دې کې یو پرمختګ شوی دی موږ په مخکې تللی یو پر روانو ملاقاتونو کې به نور په دې کې په مخ ځو دغه خو یې تبې تي دغه کړي دي بیا چې کوم خپله خبره کړې ده نو هغه خو یو داسې بدا وایي چې خپله یو نفسیاتي د جنگ خبره هم کړې ده غندې طالبانو ته یو داسې تاثیر ورکړي چې طالبانو ته افغانستان بیا په ورزي او د طالبانو حاکمیت به او څوک دی یریږي نه او څوک دی د ملک تختی نه او د جهادیانو مشرانو قدر کوو که څوک را سره اخ تعلق لري نو خه چلن ور سره لرو د طالبانو نه رسوک هغه د خپل بیان دی دغه د جنگ غ نفسیاتي برخه ده په دغه کې قدا وایو چې د طالبانو نظر دی دا د پوخان هم دغه شان نظر دی نو پکې څه نوې خبره نشته دغه چې د امریکا سره څه خبرې شوې دي د دې سجزیات نه دی ورکړې د دې تفصیل نه دی ورکړې ځکه چې امریکا سلور پنځه غټه نقطې دي په هغه باندې یو د افغانستان خاوره د نورو هوادونو خلاف نه استعمالیدل نو هغه خو د طالبانو چونکې تاریخ پروت دی طالبانو په دور کې دغه ترهګری ډلې چې وی ټولې په افغانستان کې وی نو دغه خو به طالبان یعنی دانه چګندې طالبانو ته ولوي ستور کی په دغه باندې پکار چې طالبان د خپل غلطیانو نه زده کړو کی ځکه نړۍ بیا د طالبانو خلاف شو او په سو ورځې کې بیا چې کوم امارت دی جوړ کړو بیا نه امارت او نه د امارت مشرانو نو او که د افغانستان په خاوره کې دغه طالبان د افغان په هیڅ باندې دوی د ویلم دي چې په شریک سره په افغانستان کې کینو خارجي ځواکونه لاړ شي خپل استقلال چې دی هغه واخلو دغه استقلال د طالبانو لخوا د دوی یو خپل نظر ورکوي د دغه استقلال د ساتلو لپاره نن د افغانستان امنیتي ځواکونه هغه وایي چې د افغانستان د خاورې تمامیت منګ ساتلې دي او هغه طالبانو ته خارجیان یا په نیغ بنیغه واته د پاکستان مزدوران وایي طالبانو ته به ډیر څه داسې ګامونه پورته کولی چې هغه د افغانستان دننه د خلکو هم زړونه وګټي د پاکستان هم چې دا کومه نوم ورپورې دی د دې نه ځان سپا کی کچرې دی وایي چې د دې آزاد یو تحریک ته یو آزاد افغانستان غواړي دغه ډیر سیزونې چې طالبان په راتلونکي کې د دې وضاحت کوي
مېرون صاحب اوس د سولې خبرو اترو په حق لکه پوښتنه وکړه په دوحه کې د اخري چې کوم پړاو د ډیر اوږد پړاو بیا د امریکا چې کوم د امریکا صدر ځنګړی استاد دی هغه هم په دغه خوشبيني خوتلې ده تاسو څنګه غنئ چې دغه چې کوم اخري خبرې اترې شوې دي دغه کې څومره پرمختګ شوه دی او څو ویني چې راتلونکي کې د دغه خبرو اترو چې کوم د مهمه ایجنډا وا یا به ایجنډا کې چې کوم خبرې وي هغه به څومره وخت وا خلی په عملی کې دوه کې په خاص توګه د غرضبندۍ خبره چې کوم شوې ده په افغانستان کې د جګړې و درولو نو دغه تسنګوري
د سیده چې د دوه نقطې دی اوس را مخې کړې دي یو دا چې د خارجه ځواکونو وتل د افغانستان او د افغانستان د خاورې د نورو هوادونو یا افغانستان خاور د بل چا خلاف نه استعمالېدل دا دواړه په طالبانو پورې اړه لري طالبان څومره وخت غواړي چې یا ورکوي چې خارجي ځواکونه د افغانستان نوزي خارجي ځواکونه د افغانستان وتل چې کوم دي هغه به هم یو نړیوال کنسنسس چې وته وایو یو شان د فکر یو شانواله بغواړي ځکه د ملګرو ملتونو د یو قرارداد لمخه د ځواکونه افغانستان ته تللی دي بیا دا چې طالبان څه قسمه ضمانت ورکي د طالبانو تیر چې دی هغه په مثال پروت دی د طالبانو ضمانت په څوک ورکي طالبان خو به د خپل ځانو وایي خو د طالبانو ضمانت په څوک ورکي ځکه چې بیا به هم هغه تیر چې د طالبانو دی هغه به مخې ته راځي او په خبرو کې به دوی ته په دغه نقطه باندې زور به پیا چول کیږي نو دغه خود نقطې دي په دې باندې لاسه موافقه نه ده شوې خو دوی وایي په دې باندې موږ لږ ډیر مخ کې تللی یو د دین ورستو دوه مهم رنور دي هغه د دې چې په افغانستان کې څنګه چې د اوربند خبره یا د سیزفایر خبره او بیا د افغانانو په خپل منځ کې یعنی د طالبانو کوم چې جنګیالي ډلې دي د افغانستان د حکومت سره او د سیاسي ګوندونو سره د دوی ناسته یو موافقه ته رسیدل په یو نظام باندې سره جوړېدل افغانستان به په کوم نظام باندې چلیږي نن په افغانستان کې جمهوریت ته امریکا په نړۍ کې د جمهوریت ملګری ده دا نننې د افغانستان جمهوریت نننې د افغانستان آئین د اداري چکم دي دا د هغې جمهوریت نام د لاندې چلیږي طالبان جمهوریت تروس چې دوی کوم هغه ټریک ریکارډ ګورو تاریخ پاتې دی دی ډیموکراسي نه مني جمهوریت نه مني دوی طالبان هم جمهوریت منلو ته تیار شوی دی جمهوریت معنی د خلکو په ووټ باندې په افغانستان کې یو نظام منسترول د خلکو په ووټ باندې ځان تخپل مشران ټاکل نه چې د جهاد او نه چې د اسلام په نوم باندې دی پکې د اسلامي حکومت په دې برادر په خبرو کې دا هم ویلي حاکمیت نو په افغانستان کې د حاکم د اسلام د حاکمیت کومه داسې تشه ده چ هغه به دوی ډکوي نو او د دوی اسلام نړۍ لیدلې ده د دوی اسلام اسلامي نړۍ لیدلې ده چې هغه د کوم دور ته دوی ومه پیړۍ ته واپس خلک بوتل غواړي نخکاری د نن افغانستان ولس چې د اده طالب سره هغه پیړۍ ته واپس دي په هغه وخت کې د مجاهد د خپل منځي جنگونو د بهرني لاسوهنو د لاس افغانستان هغه په ور کې ولاړ ټول خلک کډوال او بیا دغه شانتي یو نظام هغه رنگ کړل شو او هغه په دې تم وو چې ملګری ملتونه پکې مداخلت کوي، ملتونه په تماشا کې نستل، بیا په پاکستان کې دوی د مجاهدینو جوړ شو، بیا هغه مجاهدینو حکومت دومره ورانه وکړو چې هغه طالب رامنځته کو، د طالب په شابه نه هم پاکستان وو. دا ټول سيزونه په نظر کې نیول کیږي، په دې ټول خبرو باندې به ژور غور کیږي. دا غې نه پس بیا کدغه قربان ته خبر راځي یا د خپل منځي خبر اترو ته خبر راځي، نو هغه به هم په هغه صورت کې کیږي. خلاول به په دغه دوه نقطو باندې چې کوم دی وای، هم امریکا وای او هم طالبان وای، دوی په پرمختګ کړي د دغه نتیجو ته به انتظار کوو.
ډیره مننه بیروس صاحب، تاسو ډیره ډیره مهرباني. قدر من اردن کو دا بیروس خان صاحب چې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ چې کوم خبرې اترې شوې دي په غو تفصیل وړاندې کو، تاسو ته بلیا ده کو چې د امریکا د خارجه وزارت په نړۍ کې د انساني حقوقو په اړه چې کوم خپل کلیز ریپورت خپور کړي، په هغه کې افغانستان کې د یو شمیر ستونزو ذکر کړي چې پکې تشدد او طالبانو د حملو، د قانون سرغړونه، اداري فساد په میرمنو، همجنس پرستانو او خبريارانو د تشدد په رنګ مسلې شامل دي. د کال 2013 په اړه د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ دغه ریپورت د شروع یا چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی. د سټیټ ډپارټمنټ په ریپورت کې د افغانستان ترڅنګ په پاکستان، ایران، چین او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو کې د انساني حقوقو صورتحال ته کتنه شوې ده. موږ سره اوسئ.
اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه لا دوام لري. د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په ګرد نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په اړه باندې خپل کلیز ریپورت خپور کړی دی چې په پاکستان، افغانستان، ایران او بیا په چین کې د وی غرد مسلمانانو سره چې د حکومت لخوا کم امتیازي سلوک کیږي پاغه باندې پکې په خصوصي توګه باندې بحث شوه دی. تفصيلات او د ډیو رډیو همکار مجاهد جواد پر ریپورت کې
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په 2013 کال کې د بشري حقوقو پاړه په خپل راپور کې ویلي ل بشري حقوقو څخه سرغړونه اوس هم په هغو هیوادونو کې روانه ده په کوم کې چې له پخوا څخه اندېښنې موجوده وي. په دغه راپور کې د جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي عربستان حکومت غندل شوی، خو بیا هم د دغه پیښې تر شا د ستر مشکوک ولیعهد محمد بن سلمان نوم نه دی یاد شوی. مایکل کوزاک وای امریکا په سعودي عربستان باندې فشار راوړی ترڅو د دغه مارک تر شا لاس لرونکي ومومي.
تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه پلټنې په هیڅ ډول نه دي بشپړې شوې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو وویل امریکا له بشري حقوقو څخه د تیری مسلې له ملګرو سره هم داسې اتصاري لکه له نورو سره چې کوي.
زمونږ هر وخت مخداوی چې د بشري حقوقو په برخه کې ننګونی او ستونزې ومومو او بیا د امریکا له اغیز او زور څخه په کار اخستو باندې په هر هیواد کې د غوره حالاتو پر لور ګام پورته کوو او د بشري حقوقو د ساتلو په برخه کې سخت ټینګار کوو.
په دغه راپور کې د ایران د بشري حقوقو د مشهوري وکیل نسرین ستودا کیسه هم راخستل شوې. نسرین په تیر جون میاشت کې نیول شوی او بیا په 18 کال باند او 138 درو وهلو باندې محکوم شوی ده. د بهرنی چارو وزارت څخه رابرټ پلادینو وویل
دغه محاکمه ډیره له ظلم څخه ډکه وه. د هغې ټول جرم داو چې ایرانی میرمنو ته د حقونو پوهه ورکوله او له هغو ایرانیو میرمنو څخه دفاع کوله کمی چې د جبري حجاب د قانون پر ضد د سولیز لاریون پر مهال د رژیم لخوا نیول شوی وي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په ځانګړي توګه په چین کې له مسلمانانو لګکې او سره روان چلن ته ګوته نیولې.
نن ورځ تر 1 میلیون زیات ایغوریان، قزاقیان او نور مسلمانان په داسې روزنیزو کیمپونو کې اچولې شوي ترڅو مذهبي او نژادي پیژنګلو یې پاک کړی شي.
په وینزویلا کې له محکمې پرته وژنې کیږي، ازادي نشته او په سیاست کې برخه اخیستلو باندې بندیزونه دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو له څانګې څخه مایکل کوزاک وایي
په وینزویلا کې د بشري حقوقو حالت ډیر خراب دی. زه فکر کوم چې په اړه اسناد په سمه توګه په دې راپور کې راټول شوي، خو دا راپور یوازې د تیر کال تر پای پورې حالات باندې لیکل شوی. د هغې وروستو حالات نور هم خراب شوي دي.
خو بیا هم څېړونکي او ناقدین د امریکا د حکومت لخوا د بشري حقونو په راپورونو باندې نیوکې کوي چې د هغو بشري تیریو په اړه کافي خبرې پکې نشته، د کومو له امله چې ښځې او جونې په خورا زیاته کچه اغیزمنې کیږي.
ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. اوس هم ستاسو په امره ګرځو د توندلارې ډلې جشی محمد مشر مسعود اظهر په اړه یو رپورټ. تا قدر من اردوونکو، د چین لخوا په ملګرو ملتونو کې د جشی محمد مشر مسعود اظهر پر ضد چې کوم قرارداد وړاندې شوی و چې هغه د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی چې هغه د چین لخوا ودرول شوی دی. بیا په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو تېره ورځ د پاکستان تحریک انصاف په حکومت غږ کړی و نور دی په هیواد کې د غیر قانوني ډلو د مرستو نه لاس واخلي. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ تاسو ته د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
امریکا، فرانس او برتانیا د مولانا مسعود اظهر نوم نړیوال ترهګر ګرځولو په اړه قرارداد د تیرې میاشتې په 28مه نیټه وړاندې کړی و. خو د چین نه مخالفت له کبله د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل کې دغه قرارداد نه دی منظور شوی. دا څلورم ځل دی چې چین مسعود اظهر نړیوال ترهګر ګرځولو نه بچ کوي. او د چین د باندینو چارو وزارت ویان د خپل حکومت دغه پریکړې د دفاع تر څنګ په دې معامله د خبرو اترو لاره خپلولو باندې ټینګار کړی دی. دې سره د هند د باندینو چارو وزارت د چین په دغه پریکړه باندې مایوسی څرګنده کړې ده. او د چین دغه ګامې د مسعود اظهر او د دغه جماعت په ضد د کاروایو په لار کې لوی خنډ ګرځولې دي. دا په داسې حال چې په خپل پاکستان د نن لوی سیاسي پیپلز ګوند په مرکزی حکومت باندې د لاقانونه ګرځولې شوې ډلو سره د مرستو تورونه لګوي. کراچۍ کې خبریالانو سره خبرو کې د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری تور لګولې چې مرکز کې درې وزیران په جار باندې د لاقانونه ډلو سره د مرستو د دوی د کاروایو دفاع کوي. بلاول بټو زرداری په دغه تور باندې د کورنو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی او د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر د استعفا غوښتنه هم کوي. او د زیاته کړې که داسې اونه شو نو بیا خو نه عام ولس او نه به مخالفه سیاسي ګوندونه د حکومت لخوا د لاقانونه ډلو په ضد د کاروایو په دعوو باندې باور وکړي. هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړی بهرامن تنګي که څه هم د چین دغه ګام دا وخت د پاکستان سره په سفارتي محاذ باندې لوی کومک بلي، خو ورسره دی د حکومت نه د جیش محمد او دغه شان نور یو شمېر لاقانونه ګرځولې شوي ډلو په ضد د کاروایو غوښتنه هم کوي.
نو موږ دا وایو چې موجوده حکومت د سټیپس والی او داسې څنګه چې زمونږ همسایه ممالک دی، وخت د افغانستان مسله ده، د انډیا مسله ده، د ایران مسله ده، یو تر تر د برابرۍ په بنیاد تعلقات استوار کې او بل تر ته دی په ملک کې د امن راوستو د پاره اپوزیشن جماعتونو او لیډرشپ په اعتماد کې والی او د دشګردۍ خلاف د نېشنل اکشن پلان مطابق کاروي وکړي. کاغه جیش محمد دی او کاغه کلادم تنظیمونه دي. نو کچرې حکومت ته دا پته لګي چې هغه کلادم تنظیمونو په موجودګۍ کې یا د اغوی د نوی نمونه په موجودګۍ کې زمنګ ملک چې دینو اغا امته چې لکه بدنامي دینو، لہذا حکومت دا ذمہ داری جوړیږي چې اغه خلاف ته سټین والی. خو
بلخوا د پاکستان حکومت د جیش محمد په شمول ټول لا قانونه ګرځول شوی ډلو په ضد د کاروایو په خلی کوي او دا داوه هم کوي چې پاکستان به خپل خاوره د بل یو هیواد په ضد کارول او دا داوه هم کوي چې پاکستان به څوک هم خپل خاوره د بل یو هیواد په ضد کارولو ته نه پریږدي. تیرونه د پاکستان حکومت د مسعود اظهر زوی او د ضرور په شمول د لاقانونه ډلو سلور سلویخ فعالینو د نیولو داوه کړې وه. هند د کال 2000 راهیسې په خپله خاوره رامنځته شوې د ترهګرۍ یو شمېر بریدونو ذمهوار مسعود اظهر ګرځوي او په کال 2016 کې د هند پټانکوټ فوجي اډه باندې شوې ترهګر برید نه وروسته د پاکستان د هغه وخت حکومت د مسعود اظهر د نیولو داوه کړې وه. خو لا تر اوسه پورې پته نه لګي چې د مسعود اظهر خلاف د پاکستان حکومت څه قانوني کاروایی کړې ده. 13 میاشت د هند په لوامه سیمه کې ترسره شوې ترهګر برید چې پکې سلور سلویخ هندي سرتیري وژلي شوي وو، هند یو ځل بیا د دې منصوبه ساز مسعود اظهر ګرځولې وو. او هندي مطبوعاتو تر مخه د هند باندینو چارو وزیر سشما سوراج ویلي که د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ځان ته یو ښه حکمران وایي نو مسعود اظهر دې دوی ته اسپاري. بلخوا د پاکستان حکومت د هند لخوا پلوامه حمله کې د مسعود اظهر د ککړتیا په حکله د هند لخوا پاکستان ته سپارلې شوې شواهد نیمګړې بلي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی اوس هم د پاکستان مرکزی بانک لخوا خلکو ته د کور جوړولو لپاره د قرضو ورکولو په اړه رپورټ تاسو وړاندې کوو. قدرمن اردوونکو د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک نوی پالیسی اعلان کړې ده چې په کې به خلکو ته د کورونو د جوړولو لپاره د قرض چې کومې پیسې وغه ده 2.1 میلیون یا ویش لکنه 1.5 لک تسوه کړې د سره سره نورو بانکونو ته هم ویل دي چې دوی خلکو ته په اسانو قرضونو باندې په اسانو شرطونو باندې قرضونه ورکړي. دغه شرطونه څه دي او کم خلک د کورونو لپاره قرضې ترلاسه کولی شي؟ تفصیلي حال حمید الله په دې رپورت کې وړاندې کړي.
سټیټ بینک په نوې پالیسۍ کې کمرشل بینکونو ته د کم مصرفه کورونو جوړولو لپاره خلکو ته د قرضې ورکولو په لړ کې 4 رعایتونه ورکړي دي. دې کې یو رعایت د قرضې حد د 1.5 لک روپو د کور لپاره 2.3 لک روپو قرضې زیات کړل شوی دی. د دې پالیسۍ سره سره سټیټ بینک د ترهګرانو د اغیزمندو سیمو زنانو کونډو او نرښځیانو لپاره د اسلامي قرضې یو سکیم هم اجرا کړی دی. په دې دوانو سکیمونو کې یو سایل ته د قرضې شرایط لانی دی واضحه. خود پښتونخوا د هاوسینګ محکمې په خوانی ډایرکټر سیف عثماني وایي دا قرضه او په دې سود د وخت سره بدلیږي. د 2.5 لک قرضې اغستو په وخت دا نشي اندازه کېدی چې دا قرضه به ختمن څومره تمامېږي.
بینک چې موجوده کم طریقې کار دی هغه هغه ته وایي چې هغه کیبور +2 +3 هغه دا دی چې کراچۍ کې چې کراچی انټر بینک چې کم ریټ دی د انټرسټ نو هغه به چارج کی ورسره به 2% 3% 4% سے بینکوں نے چیری آغا پکی سروس چارجز تو خلقوں نے باخلی نو آغا دا سی رہی چی دیگر مثال تا سدا سی والے چی درسلور میں اشتی مخ کی چی کم انٹرسٹ ریٹ ہو یا کیبور ہو نو آغا 6 or 6.5% ہو اس آغا یو دم 10% 11% تا جمش ہو.
د دویمې پالیسۍ لاندې د قرضې ټول رقم د کال 2023 تر اخره پورې 2.1 بلین روپۍ دی. د دې سکیم لاندې قرضه غستونکي به 2.5 کاله کې دا پیسې واپس کوي. سټیټ بینک به د دې سکیم پیسې د هغه مالي شرکتونو او بینکونو د لارې ورکوي چې د اسلامي مداربي اصول په قرضه ورکولو کې کاري. خو د اورنی سکیم ټول حجم یا مالیت لاندې څرګند شوی. په پښتونخوا کې که د کم مصرف کورونو جوړولو په اړه د قرضې خواهشمن د قرضې په ترلاسه کولو کې شک ولري نو ګرم نه دي. سیف عثماني وایي کمرشل بینکونه د قرضې ورکولو په اړه د پښتونخوا سیمه اوس هم د سور لکیر دننه ساتي او دی وایي تر اوسه یوازې 4 کمرشل بینکونه په دې صوبه کې صرف سرکاري نوکرانو ته د کورونو جوړولو قرضه ورکوي.
زمنګ صوبې کې خو جنرالي ریلیکټنټ دي چې هغه خپل ته هیڅ قسم قرضه نه ورکوي. یوازې کورونو پرې د نور کاروبار لیم نه ورکوي. کورونو لدلته کې زمنګ په صوبه کې بالکل د نش برابر ده او هغه د ملک ته مقابله کې او موږ بیا ډیر شي تګو دونو رسټو کوس کوششونه کړې دي. 4 روپیه 5 بینکونو سره چې کوم صوبې زمنګه مفاهمتونه کړې دي کې نېشنل بینک ته خیبر بینک ته حبیب میټرو دی او هاوس بلډینګ فینانس کارپوریشن دی.
خو د کم قیمته کور د پاره د 1.5 لک روپو هټ ټاکل په شهري مرکزونو کې د کور جوړولو د پاره پوره رقم دی. طاهر خټک د پاکستان انجینرینګ کونسل فعال غړی دی. دی وایي تر سوچ په داسې سکیمونو کې د کورونو مالکان د ځای خرڅولو یا د کرایه‌دار ساتلو پابندي اونه لګول شي نو کورونه او ځمکه به ګران وي او د کم آمدن د طبقې د وسه به بهر وي.
او تاسو نن هم چې لاړ شئ اعتباد کې د یو 5 مرلې پلاٹ ته پوسو مو کې نو هغه د 1 کروڑ نه بره د هغې قیمت دی. نو دا لکه یو ډېر غټ تضاد زمونږ په مارکیټ کې یو ټینشن کریئیټ شو. د څه د وجې چې لکه زمونږ کم انویسټرز یا چې کم زمونږ زه به ورته ووایم چې کم زمونږ ریئل اسټیټ ډیولپمنټو هغه یو په بل طرف لاړې او زمونږ چې کم هغه کورنو چې کم احاطې وي هغه د بزنس کموډیټیز په تور باندې یا مثال په تور د کاروبار د کاروبار یو شکل اختیار کړو.
طاهر خټک دا هم وایي که چېرې د کم قیمت په چکر کې قرض ورکوونکي او یا د تعمیراتو په معیار نظر لرونکي ادارې د جوړیدونکو کورونو په معیار او ورسره د تړلې سهولیاتو په ورکړې غفلت وکړي نو دا ټوله منصوبه خپل افادیت او معنی په اول سر کې بیلي. حمید الله، وی او ډیو نیوز، پېښور.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه او زمنګ خبرونه لا هم جاری ده. په پېښور کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر حفصه ریحان په آرمی پبلک سکول باندې یو ناول لیکلی دی. دغه ناول نوم دی دامې لهو، یعنی د وینو قیمت. دغه ډاکټر حفصه ریحان سره هم په دغه موضوع باندې د ډیو ریډیو خبریال عبدالرزاق یو مرکه کړې ده. راځي چې هغه د دغه ناول په اړه باندې سوای.
حفصه ریحان زما نام ده او زه تعلق ساتم د سوابي سره او دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ایز ا هاوس افیسر کار کوم سرجیکل سی وارد کې کتاب نوم دا ملهو ده او دا چې کوم ده دا بیسیکلی ده په ټیررزم باندې او دا دا فوکس کوي هغه فیملیز چې کوم افیکټ شوي دي په ای پی ایس اٹیک کې او دا ټاپک هم فوکس کوي چې لکه یو انسان چې کوم دی هغه نارملی لایف تیروي لکه یو فیملی نه دی دغه یو فیملی هم شته دغه شته او هغه کوم فیکټرز دي داسې سوشل ایشوز دي داسې سوسایټي دغه دي چې هغه کوم طریقې سره هغه ټیررزم طرف ته مایل کیږي هغې نه علاوه هغه کوم طریقې سره هغه ټیررزم ته ځي او بیا هغې هغه طرف ته دومره فورس شي چې هغه بیا انسان لایک هیومینټی نه هغه لاندې لاړ شي او هغه یو انسان قتل کی یو انسان مرڈر کی یا پھر اگر یو بلاسٹ کی نو دا ٹول فیکٹرز دا بک فوکس کی ای پی ایس اٹیک کو شوغا ٹائم کہ منگ دلتا جو اسٹوڈنٹ ہو ماں دغه حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی دلتا کہ منگ ډیر زیات پیشنٹس چې لایک منگ اولی دل کنه دلتا نو ایمرجنسی کنڈیشنز کی ما فیل کلر چې لکه دا یو ډیر زیات غټ ظلم چې یو ماشومان سره شوی یو زمونږ دی کنټری سره زمونږ دی نیشن سره شوی منگ خپل باندې لکه دا ایکسپیرینس کړل نو دا خو داسې و چې لکه فیملیز ته خو چې زه میلاو شم نو مې حادثې نه مخکې خو زه هغوی سره نه میلاو خو بیا هم چې زه هغوی سره میلاو شم دې نه بعد او ما هغوی دغه وکړل نو لکه دا وه چې ماشومان یو فیملی کې نو هغه فیملی یو ډېر هیپی لایف و د هغوی مے بی چې صرف فائنینشیل ایشوز څه دغه و داسې خو لکه دا چې د هغوی یو هیپی لایف و هغې نه بعد چې کله یو ماشوم لایک داسې شهید شي نو هغې نه بعد هغوی فیملیز چې وو نو تقریباً مدر پیر فادر هغوی چې کوم هغوی تقریباً مینټلی ډسٹروئے وو بالکل لیکل خو چې کوم دی زما زما د وړوکوالي نه کول کله چې زه وړو ما به د ماشومانو هغه پیجز چې په اخباراتو کې هغې کې به ما لیکل کوله وړې وړې سټوریز د ماشومانو بیا چې لږ ټایم تیر شو مچ اور شو بیا هغې نه بعد به ما میگزینس کې لیکل د هغې نه علاوه د لٹرلی سوسائٹی د کالج او د یونیورسٹی لٹرلی سوسائٹی کې به ما رائټنگ کوو هغې نه علاوه ډرامه دغه چې کوم هغې کې به ما لیکل نو دې نه علاوه بس دې چې بیا تقریباً زه میډیکل تھرڈ ایئر کې وم نو بیا دې نه بعد د ای پی ایس اٹیک وشو نو بیا هغه ټایم چې اٹیک وشو بس هغې نه بعد بیا ما چې بک ما ویل چې لږ غټ پیمانه باندې لیکم زما بیا بس ما ته زما ذهن کې ډایرکټلی دا راغلو چې ټول ناول دا لیکل غواړي ځکه چې هغې نه مخکې تقریباً یو میاشت یا دوه تقریباً د ای پی ایس اٹیک تیر شوی و ډېر زیات تیزی سره زه رائټنګ نشم کولی ځکه چې زما ډیوټیز داسې چې زه زر زر نشم کولی که نه خدا دا چې زه ٹرائی کوم هر ټایم کې چې څه ناسه زه رائټنګ کوم نو اوس زما دا ده چې یو ډرامه ما سٹارټ کړې ده او هغه تقریباً ختمېدو کې ده لږ پکې پا کار پاتې دی دا په داسې یو سوشلی شو باندې دا چې ګناهګار نه ډېر نفرت کوو او ګناه نه مونږ کم نفرت کوو مونږ خپله هغه ګناه کوو خو مونږ چې بل مخامخ کوم یو کس ګناه کوي مونږ هغه نه ډېر زیات نفرت کوو نو زه غواړم چې لکه دې باندې ډرامه جوړه شي نو دې سره به دای چې زمونږ خلکو کې به لږ شعور راشي چې کېدای شي هغه په هغه شي باندې یو مجبوره یي نو مونږ ته هغه ته سپورټ پکار دی مونږ ته هغه سپورټ کول پکار دی چې هغه د هغې ګناه نه راوځي نو بس دا په دې بیس باندې ده
قدر اردن کو اوس هم پخوانو قبائلی سیمو ته ځو ګران اردن کو په خیبر پختونخوا کې د اورګړې د ورستو پخوانی قبائلی سیمه چې اوس خیبر پختونخوا برخې دي الته کا یو خوا حکومت یو شمیر اس حکومتي سانګې یا محکمې چې کوم دي الته غزولې دي پنځ دیو کې الته د ججانو یا قاضیانو د پرځای کولو اعلان هم شوه دی د جنوبی وزیرستان لپاره چې کوم سیول جج دی دا غسر د وایس اف امریکا ډیوډ یو خبريال نن بیتنی مرکه کړې ده او دا غینه پښتنې کړې دي چې دغه تا بدوی کمې قضیه په لومړی برخو کې اوري دغه مرکه په شریکه ګورو اورو
زه کلی مرشد خان يم ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ساوت وزیرستان پېښور های کورټ اوس موږ پوسټینګ دلته کړې ده ما سره دوه اډیشنل سیشن جج صاحب دي شوکت احمد خان مروت صاحب او فدا محمد خان مروت صاحب او یو سینیئر سیور جج پوسټینګ را سره کړې ده فلال موږ دا سلور کسان فورن د پولیټیکل کمپاؤنڈ کے دفتر ڈی سی صاحب راغی لگیا دا اگر کہ مو شفٹنگ پروگرام شروع کڑے دا انیشلی دغا چلور کا سار راغل دی ور پیسے بچلور نور سیول ججز مشترا کئی ٹرائل کورٹ دا پارا دا فاٹا ختم دو نہ پس اول نے اگر دا چ دفتر پکش قائم سے ججانو عدل تو دبو جگہ کار شروع کڑے دا 11 مارچ نہ مش کار شروع کڑے دا دیوانے او دیکھیے دا اولڈ خلک اٹ واز سینچریز اولڈ قانون دا ایف سی آر اگر ختم سے دا انگریزانو قانون اوس د ټول پاکستان نارمل لاس دلته ایکسټینډ دي دې لاس سره فائدہ دا چې تاسو ته خپل سیول رائټس او فوجداری چې کم قانون نه دی تاسو ته کم سہولیات نور پاکستان هغه ته خلکو ته اویلیبل دی هغه به تاسو ته اویلیبل دی دلته جنوبی وزیرستان خلکو ته مشکار شروع کړی دا تاسو هر قسم قانون مطابق چې کم ریمیڈی تاسو ته اویلیبل تاسو درخواست راکولی سي دعوا داخلولی سي موږ هغه باندې به قانون مطابق کاروائی زر تر زره کوشش کوو چې تاسو ته حل کړو ان شاء الله ود دا پیسج آف ٹائم موږ کوشش دغه دا د ساؤتھ وزیرستان چې یو آئیڈیل ڈسٹرکٹ جوړ سي چې ټولو نه زر زر فیصلے هم درته وکړو تاسو ته تاسو مسئلے زر تر زره حل کړو ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس کے چتر سو دفتر متعلقہ ہیڈ کوارٹر کے ندی جوڑے نو دل تبوج حاضر ناشتی ہوتا سو وکیل دی ویسے اخپل وکیل پذریہ داخل داخلہ والے سے دین علاوہ تاسو اخپل لگے چی کم دے درخواست دعویٰ یا بل ہر قسم مقدمہ چیز کم قسم تاثر وسطۂ شی قانون مطابق آغا عرضی نویس نہ اولی گئی اور مجھتے رہو لے گئی مجھ میں پکش اوکر اس کا کمی بیشی اسٹارٹ کے بخا مخا بھی تاثر تکلیفات بھی آغا کریکشن بہ مجھ تاسو پورا امداد ہو دا مور ماں پورا ٹیم چکن دا تاثر پورا امداد گئی جی اوشے تاسو قانون مطابق مجھتے راہ داخل گئی اور تاسو چکم حق دا آغا تاثر زر تذر ملاؤ سی باقاعد پاتے سے تاثر تلو رات لو مسئلہ فی الحال بتا سو درتا دے پل پولیٹیکل کمپاؤنڈ تھا رتک بوی ہو آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف کورٹس ایٹ دا ہیڈ کوارٹر وی ول شفٹ دیئر ایز سون ایز پاسبل ان شاء اللہ قانون کی زنانہ مردانہ سب تمیز نشتہ نو زنانہ تا چی کم قانون حقوق ورکی کنا اسلام حقوق ورکی اگر ٹول تاسو مشترا وڑے سے لہٰذا زنانہ دا پارا سب پابندی نشتہ زنانہ اخبل فیملی کورٹس میٹر تم دلتا راوستے سی فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کور کے سدا سے جھگڑا روانہ یا برونا حق چاہتا نہ ورکی یا وراثت کے سب پرابلم دے اگر چی کم خدا تعالیٰ اور خدا رسول تاسو حق درکڑے دے اور قانون درکڑے دے اگر مجھ تاسو ان شاء اللہ کوشش بپوت ترچو جرگے خبر دا آخو سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ٹھولے ختم کڑی دی کہ کم فیصلے جرگو کڑی دی اگر فیصلے دی برقرار او سکم نوی شکل نہ مجھ راغ لو شکل نہ دا قانون التا ایکسٹینڈس ہے نہ مجھ ب فیصلے کو دے پاکستان چکم قوانین رائج دی اگر مطابق سی بی سی کے 2018 کے پشاور ہائی کورٹ ترمیم راوستے دے ترمیم مطابق چ تاسو مجھ تا دعویٰ راوڑی فوراً سینئر سیول جج سے عدالت تھا نو دے با کے مینجمنٹ رولس ورتوئی مجھ با مینجمنٹ رولس لاندے کاروائی شروع کی مینجمنٹ رولس دے توئی چ فوراً بل سائڈ ب سمن کو دوڑا پارٹیز بخشینو عدالت انٹرفیئرنس ذرا بہ یوش ہے اسی و اگر حیثیت ب قانونی بھی او اگر مینجمنٹ رولس کے داس اٹ از لائک جرگا کم قوانین اس ایکسٹینڈ سبھی دی دے سپریم کورٹ ججمنٹ لان دے اگر قوانین لان دے کم کم شے مجھ اختیار کے راضی اگر مشتاث و درکو اگر اس دے بندے وکیلان پیجی تاسو فار ایگزامپل یو شاید بالکل نو شاید تاسو نہ پیجی یو شاید راوڑی مجھ بتاس تو یار دا ماں اختیار کے راضی دا نہ راضی ٹھیک سا اگر چکم اختیار کے راضی آپ مشتاث نہ واپس کو یا اگر باندھے جوڈیشل آرڈر ہوگو سینئر سے ہو جائے جوڈیشل آرڈر ہوگی تاسو آ خلاف ماں تا اپیل کولا سی ماں سر دو ایڈیشنل سیشن جان نور دی تاسو با او گورو کا سینئر سے غلا وی نہ مجھ ٹھیکو او مجھ بہو چھ یار دا نہ واقعی ستا اختیار ستا او کا سینئر سے وجہ عدالت اختیار نہ خبر بار وی او مجھ تو اغب مجھ کنفرم کو ورتو وی چھ یار تاسو سر دا فورم نہ بل فورم دے نو زیاد تر تاسو رائٹس سے کندی کنا ہو تا پر اوس فورم اویلیبل دے تاسو ہر قسم رائٹس دا پر ریمیڈی دلتا اویلیبل دا تاسو مجھ تر رات لے سی
گران اردن خدا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو اور ٹی وی دے اس ہم دا صحت پاڑا یو رپورٹ تا ستاسو پا امنا گرز و قدر من اردن کو نن پا گر دا نڑی کے دا گردے دا مرض پاکل دا گاہی نڑی والا ورد منزل شوی دا او ڈاکٹران وائی چھو پاکستان کے ہر کال شل زرا کسان دا گردے دا ناروغو لو چھ جن دلا سور کئی پا دیڑا باندی یو تفصیلی رپورٹ دا ڈی وی ریڈیو خبریال فیض ظفر اڑاندی کئی
نن پا ٹولا نڑی کی دا گردو نڑیوالا ورز منزلے کی گی دا یوې سروې مطابق په دنیا کې دا وخت 80 کروڑ د ګردو مریضان دي او په پاکستان کې د ګردو د مریضانو شمیره د 2 کروڑ نه زیاته ده او پاکستان کې هر لسم تن د ګردو د مرض ښکار دی. پاکستان د ګردو په مرض کې په نړۍ کې په 8 نمبر دی چرته چې د ګردو د مریضانو شمیره زیاته ده او پاکستان کې هر کال 60,000 انسانان د ګردو د مرض د لاسه مري. پاکستان کې د ګردو د مرض علاج ګران دی او په کوم ویډیا هسپتالونو کې چې د ګردو د مریض ډایلاسیس یا د ګردو صفائی کیږي نو هم مریض د وینې د تیلې او ضروری سامان د 2,500 روپو نه تر 3,000 روپو پورې پخپله اخلي. د نواز شریف کډنی هسپتال ایم ایس ډاکټر غلام رحمانی دی وتوای
په یو پیشنټ باندې تقریبا 3,000 روپو پورې تقریبا خرچ راځي په یو پیشنټ باندې چې دا مونږ فری کوو. د ډایلیسیس پیشنټ بزان لخپل ډایلیزری په پیسو باندې راوړلې د میډیسن به ټول ځان لو پیسو باندې اغستل.
د ګردو یو مریض رخصانه وای چې هغه د ګردو د صفایي یا د ډایلیسیس د پاره دویم کال لې چې د هسپتال ته راځي.
ما دا دویم کال لې او من سار وخت را شو بیا نه سو دمبر رات زر نه راځي او سم تکلیف را ده سار وخت راځو سوالو په گاډو کې راځي موږ ته ماشینان نه راوړای سامان نه راوړای چې موږ ته آسانی شي موږ ته ډیر تکلیف دی.
یو بل مریض اقبال شاه وایي چې هغه هفته کې 2 ورځې د ګردو د صفایان کم او مریضان زیات دي او د ترانسپلانټ یا د ګردو د بدلولو انتظام پکې نشته.
او دلته هفته کې 2 پیری ډایلیسیس راځم جی جی کمی خو پکې ډیر زیات ماشینان هم کم دي جی او د ترانسپلانټ دغه چې پکې وشي ډیر بخای جی او مشینان کم دی.
پاکستان کې د ګردو په غیر قانوني توګه په بدلولو بندیز دی او صرف نږدې رشتہ دار مریض لا خپل ګردې ورکولای شي خو د دې باوجود هم په ډیرو خارونو کې دا غیر قانوني کاروبار کیږي. د رپورټونو تر مخه د پنجاب په بعضې غیر سیمو کې خلک خپل ګردې د 50,000 روپو نه تر 70,000 روپو پورې خرڅوي چې مخکې ایجنټانې خلکو ته د 10,00,000 روپو نه تر 45,00,000 روپو پورې لګوي. د ګردو ډاکټران وایي چې ګرده د بدن اهم جز دی کوم چې د بدن نه خراب او زیات مواد خارجوي او بلډ پرشر کنټرول ساتي. دوی وای چې د ګردو د سخت مرز نه د بچ کېدو واحد حل احتیاط دی. ډاکټران وای چې عام خلک دی متیازې یا رفاه حاجت په وخت کوي د ډیر وخت پورې دی په یو ځای باندې نکینی خپل خوب دی پوره کوي او گیسی مشروبات لکه کوکا کولا پیپسی وغیرہ دی نسکی دا ډیر زیات سری غوخې نه دی ډډه کوي چینی او د مالګي استعمال دی کم کوي جنکس فوډ یعنی چپس پاپړ وغیرہ دی نخوري خپل بلډ پریشر دی په کنټرول کې ساتي او د سیګریټ نوشي یا د نورو نشونه دی ځان په ډډه ساتي. پوهان وایي چې عام خلک ته اوبه زیات اسکی او دا دردونو دوایانو استعمال دی کم کوي خپل د وجود وسن دی په کنټرول کې ساتي او روزانه دی ورزش کوي چې د ګردو د دغه سخت مرز.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه په دې اخیری برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې نن په مطبوعاتو کې سره غلي دي مطبوعاتو ته کتنه کړي د اخبارونو ته کتنه کړي د دیوا رادیو خبريال مختار خلیل.
په عراق او شام کې د اسلامي خلافت د قیام په غرض جوړ اسلامي جهادي ګوند دولت اسلامیه یا داعش په شام او عراق کې د امریکانو غربي ملکونو روس او د شام فوجونو سره په جنگ کې د خپلو نیولو علاقو نه محروم کړی شوی دی او دا وخت د دولت اسلامیه جنگیالي او د دوی بال بچ شام نه د بے سر و سامانه په حالت کې په تیښته کې دي. نن د مذهبی معاملو آنلاین خریدون کی فرنٹ پیج نومی میگزین کی د دولت اسلامیه د ویان د ابو عبدالعظیم د یو بیان په حوالہ د داعش په حق له نامتو لیکوال د رابرټ سپنسر یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د ابو عبدالعظیم د بیان سرخط ته زمون ګنا صدا مونږ خو صرف شریعت نافذ کول غواړو. رابرټ سپنسر د خپل مضمون په شروع کې د داعش د ویان د ابو عبدالعظیم د نوی ویډیو په حواله لیکي چې د ابو عبدالعظیم بیان کې ځای په ځای د قرآن او د حدیثو حوالی ورکړې شوې دي. د په غریب نیولي اواز کې ټولې دنیا نه دا ګیله کړې ده چې په دوی بمباری ولی کیږي او منکر قوتونه زموږ خلاف ولی متحد شوي دي. رابرټ سپنسر لیکي چې د ابو عبدالعظیم د بیان پر رڼا کې ځینې داسې تپوسونه راپورته شوي دي چې په هغو د ترهګرۍ خلاف لیکونکو تجزیه‌نگارانو لا ډیر غور پکار دی. یو تپوس خدا کیږي چې آیا دولت اسلامیه په رښتیا سره شریعت نافذ کول غواړي. دولت اسلامیه عام طور سره د یو غیر اسلامی تحریک په حیث کګلې شوی دی، ځکه چې دوی چې کوم کارونه وکړل د هغو په حق کې د قرآن او د احادیثو په حوالو ورکول هم دا کارونه په حق او جایز نشي ګرځولې کېدی. خو که دا رښتیا وي چې دولت اسلامیه صرف شریعت نافذ کول غواړي، نو بیا خو دا هډو څه خطرناکه خبره ده نه، ځکه چې د غربي ملکونو تجزیه‌نگاران باقاعدګۍ سره خپلو تجزیو کې وایي چې اسلامي شریعت د غربي ملکونو اقدارو او نظامونو سره په هیڅ ډول متصادم نه دی. نو بیا خو ټوله دنیا داعش او دولت اسلامیه ولې جرائم پیشه خلق ګڼي او غواړي چې دوی دې لازمن تباه او دانه وانه کړی شي؟ دولت اسلامیه والو ته ولې د قومونو په برادرۍ کې په ښه نظر نشي کتی؟ یقینا چې په دې ملکونو کې د ایران او د سعودي عرب غوندې اسلامي ملکونه هم شامل دي، چرته چې اسلامي شریعت د وړاندې نه نافذ دی. رابرټ سپنسر خپل مضمون کې زیاتوي چې د داعش یا دولت اسلامیه په حق له زموږ نفرت او شکونه زموږ د پخوانو سیاسي مشرانو د باراک اوباما، د جوی بایډن، د جان کیری، د ډیوډ کیمرون او د غربي ملکونو د نورو با اختیار ادارو د داعش مخالفه بیانونو له سببه زیات شوي دي. د دې مشرانو بې علم بیانونه هغه وخت د ناپوهۍ اخیری حد ته ورسېدل کله چې د امریکې د پخوانی صدر اوباما په دور کې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې میری هارف په کال 2014 کې خپل یو بیان کې ویل چې د داعش هډو څه مذهب نشته. رابرټ سپنسر فرنٹ پیج میگزین کې خپل مضمون کې زیاتوي چې د دولت اسلامیه لخوا د خالص اسلامي شریعت د نفاذ د داوو پر رڼا کې چې د دوی د کمال او د اقتدار په ورځو کې د دوی کړو کارونو ته وکتی شي، نو معلومه بشي چې د دوی هر عمل په سپېڅلې توګه اسلامي او شرع سره په سمون کې وو. دولت اسلامیه د کال 2014 په 15 دسمبر د قرآنی تعلیماتو په رڼا کې د ورکیدونکو سزاګانو یعنی د حدودو د وضاحت د عنوان لاندې یو دستاویز شایع کړ. دا بنیادی طور د دولت اسلامیه د تعزیراتو د قوانینو تفصیل وو. په دې کې د ذکر شوی هرې سزا بنیاد اسلامي تعلیماتو. رابرټ سپنسر فرنٹ پیج میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د بیان کړی شوی ټول صورتحال پر رڼا کې دا تپوس کیږي چې آیا دولت اسلامیه واقعي صرف د شریعت د نفاذ لپاره کوششونه کول؟ نو د دې جواب او دی. غربی دانشورانو، تجزیه‌نگارانو او پالیسی سازانو لپکار دی چې په دې حقیقت خجور غور وکړي. خو رابرټ سپنسر لیکي، زما یقین دی چې غربی دانشوران، تجزیه‌نگاران او پالیسی سازان به داسې ونکړي.
ګران اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو د ټی وی د خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی. اوسو شیبو کې به زموږ همکاران نایل محمد او مجاهد جواد د ځوانانو خبرونه سره ستاسو وړاندې زیږیږي. د خبرونه کې تاسو ټلیفون هم کولای شئ 00-1202-205-04-03. د دې سره سره که غواړئ ځان د سیمې نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه خبر وساتئ، نو ډیوی ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم فالو کولای شئ. زموږ ملګري جوړېدای شي. زه شعیب زاده
او زه بختور شاه
سره د خپل ټیکنیکل ټیم ساسو نه غواړو اجازت. ښه شپه مناسب شه. الله پامان.